سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې یو ساعت کې به واورئ چې د ننګرهار والی وایي په جلال آباد ښار کې د دریو واکسیناتورانو میرمنو د وژنې د قضیې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
د جلال آباد په ښار کې نن درې میرمنې ووژل شوې. د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره پر داسې اوربند ټینګار وکړ چې نړیوالې تضمین کړي، او ایران خبرداری ورکړ چې امریکا د بندیزونو د لرې کولو د ځنډ په خاطر وخت له لاسه ورکوي. ناپیژانده وسلوالو نن د جلال آباد په ښار کې په دوو جلا پیښو کې درې تنه واکسیناتورانی وشلې دي. د ننګرهار والی زیول حق مرخیل ازادي رډو ته وویل چې پر دې میرمنو د ښار په څلورمی او اومی ناحیه کې ډزې وشوې.
متاسفانه نن مو هغه درې پیاوړي افغاني د لاسه ورکړي چې انسانیت ته کار کول. دوی دنده دا و چې کور په کور به ګرځېدل، کلی په کلی به ګرځېدل، تر څو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین وکړي.
تروسه چا د دې پیش مسولیت نه دی منلای. په افغانستان کې پروند د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. په ننګرهار کې شاوخوا 14000 کارکونکو د پولیو ضد واکسین کمپاین کې برخه اخیسته ده. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک د لیش لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول پروسی په نام کانفرنس کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه دي په نړیواله کچه وشي. شاغلی غنی زیاته کړه چې د اوربان څارنه دي هم نړیوال وکړي، او کله چې افغانان د سولې او توافق ته رسی شي دا به د لوی جرګې له لوري تایید شي. د استانبول پروسی د هم کانفرنس نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده، او تمه ده چې تر دې وروسته په ترکیه کې د افغانستان د سولې په خاطر غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو سربیره د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادو استازي ګډون وکړي. د پکتیا د مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې په سیمه کې نن سهار د 9 بجو خواته د بریټ پر مهال درې تنه ووژل شول. د پکتیا د پولیسو ویاند محمد لال امیری ازادي رډو ته د دې پیښې د قربانیانو په اړه وویل.
ډېر خوشنۍ سره باید ووایو چې یو اتن مو د څلورمې امنیتي حوزې کارمند د همدارنګه یو تن اشپز او یو تن شخصي ډرایور چې د دوی همدغه ټکسي چلوونکی دي درې سره په شهادت رسېدلی.
امیری زیاته کړه چې بریټ کوونکي له سیمې تښتېدلې دي او امنیتي ځواکونه د هغوی د موندلو په لټه کې دي. نن ماښام د ننګرهار د مرکز جلال آباد په باچا خان مرکز کې د نارنج ګل مشاعره ده. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی ازادي رډو ته وویل چې په سژنې مشاعره کې د شیرونو سربیره نوري ننداري هم په پام کې دي.
د مشاعرې ترڅنګ خو نړۍ او فرهنګي ملي او پازي مراسم هم لرو. بیلابیل سندرغاړي راغلي دي د لرې پښتونخوا نه، خپل د ننګرهار نه، بیلابیل ولایاتو نه.
نور کله به دا مشاعره د ورځې په مخه وه. سږ کال د شپې لخوا ده. د نارنج ګل مشاعره له څه باندې نیمې پیړۍ راهیسې په جلال آباد کې هر کال د پسرلي په لومړیو شپو ورځو کې چې نارنج ګلان غوړېدلي وي او فضا یې معطره کړې وي جوړې شي. د ایران دولتي تلویزیون د یو چارواکي په وینا چې نوم یې وانخیست خبر ورکړ چې تهران به د یورانیم له 40% غني کولو تر هغه لاس وانخلي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دغه هیواد لګولي بندیزونه نوي لري کړي. دا خبر ورسته تر دې خبر شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو رسنیو راپور ورکړ چې واشنگتن به د ایران د اټومي پروګرام لپاره د خبرو نوې وړاندیز وکړي. د ایران دولتي تلویزیون پر خپلې ویبپاڼې نن خبر ورکړ چې وجدپوري ایرانی چارواکي پرېس ټي وی ته ویلي دي چې تهران به یوازې هغه وخت 40% یورانیم ملغنی کولو لاس واخلي چې امریکا پر ایران ټول لګولې بندیزونه لري کړي. د دې چارواکي په وینا دا هم راغلي دي چې تهران په 2015 کال د اټومي تړون لکړې او شمنو نور هم پوشاشي که چیرته متحد ایالاتونه خپل بندیزونه نه لري کوي. د دې چارواکي په وینا راغلي دي واشنگتن وخت له لاسه ورکوي ځکه چې په ایران کې د جون په میاشت کې د ولسمشۍ انتخاباتي او د کمپاین وخت په می میاشت کې پیل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي تړون څخه بهر شو او پر ایران نور سخت بندیزونه ولګول. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوی سیستم وړاندې کړی چې له دې سره به پیکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټي په غوڅ اکثریت ولایحه تصویب کړه چې له مخې د هانګ کانګ په اساسي قانون کې تعدیلات راځي. دا لایحه بیا وروسته ولسمشر شي جین پینګ لاسلیک کړه. د هانګ کانګ اساسي قانون په 1992 کال کې هغه وخت چې برېټانیا د دې سیمې له واکمنۍ لاس واخیست تصویب شو. په دې قانون کې د چین دننه هانګ کانګ ته ازادي ورکړل شوې ده. دا غو انتخاباتو لاله چې مستقیم نه وو او په کې هیڅ مخالف ګډون نه وکړی د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بیرته محمدوف د نوي سنا د غړي په توګه وټاکل شو. د منځنۍ آسیا په دغه منځوي هیواد کې دولتي رسنیو چې بشپړې تر څارنې لاندې خبر ورکړ چې بیرته محمدوف د دوشنبې د ورځې په ټاکنو کې سل په سلو کې رایې خپلې کړې او د مشانو جرګې غړي توبې ترلاسه کړ. وروسته تر دې چې په سپتمبر کې په ترکمنستان کې په اساسي قانون کې تعدیلات رامنځته شول دا د پارلمان لپاره لومړۍ ټاکنې وې. حکومتي رسنیو خبر ورکړ چې د 48 څوکیو لپاره 112 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. د خبرونو پای.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې چې د صافي صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. و باورئ چې په جلال آباد ښار کې نن په دوه جلا حملو کې درې واکسیناتوران ووژل شوې. په دې ښار کې د خونړۍ ورځې په پای کې د نارنج ګل میله په پام کې ده.
نن مازیګر 15 بجې مخالف لغوښتې دي او د مشاهیرې تر څنګ ښه هنري او فرهنګي ملي او بازي مراسم هم لرو.
ولسمشر اشرف غنی نن د استانبول د پروسې په غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د واک لیک دی وازی د انتخاباتو لاره ممکن دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم د سم دستینه ولو غوښتنه کوي.
د کمیسیون غوښتنه له ټولو کشي عدلي او قضایي حدونو دا چې کرام الدین کریم دی هر څومره زیات چې امکان ولرونی ورشي او عدالت منګول ته وسپارشي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په ورستۍ برخه کې د نیمې نړۍ او ګړې اچار د اونیزو پروګرامونو اوریدل هم مه هیروئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ناپیژاندو وسلوالو نن سه شنبه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې درې تنه واکسی ناتوران ووژلې. چارواکي وایي چې دا بریدونه د ښار په څلرمه او اوومه ناحیه کې وشول. له جلال آباد ښار نه د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه تفصیل.
سلامونه مې ملي. نن لګر مې وړاندې د پولیو د واکسین د کمپاین تری تما کارکونکي په زو جنابي خو کې د معلومو کسانو له خوا ووژل شوي او د دې په هم بریالي دي. پردیدم چې زه تاسو سره خبرې کوم. لا تر اوسه پورې د ملي د نیولو کوم ترک نه دی لګېدلې. د جلال آباد د ښار په څلورم ناحیه کې د واکسیناتورانو د ډلې نه یو واکسیناتور وژل شوې ده. همدارنګه په څلورم ناحیه کې بیا دوه نو په اوبخې په اووم ناحیه کې بیا دوه نورې واکسیناتورانې وژل شوې. هم د ننګرهار والي ضیا الحق مرخیل له ازادي راډیو سره په معلوماتو ورکولو کې وویل چې دوی ټولو امنیتي ارګانو ته جدي سپارښتنه کړې په پیښه ملي نیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. خو تر دې دمه لا تر اوسه څوک نه دي نیول شوي او نه هم پېژندل شوي دي. دا نو په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې کوم سلسلهوار
خپل موقعیت یو څه بدل کړی چې مونږ ستاسو خبرې لږ واضح واورو.
فکر کوم
بله اوس مونږ تاسو غواړو مهرباني وکړئ.
اوس سپورت د پیخو عملی نه دی نیول شوی. دا نه تنه خزینه فعالان یې وژل شوی. له دې مخکې د نکاس خصوصي تلویزیون درې تنه خزینه کارکوونکي وژل شوي. باندې او پامدغه موده کې خزینه ډاکټره چې د ننګرهار سیمه ییز روغتون کې په دنده باندې بوخته وه هغه ووژل شوه. لذین بیا دو میاشتې وړاندې د ملالی میوند په نامه باندې د انعکاس خصوصي تلویزیون یو ویان د وژل شوې وه. دا هغه څه دي چې په ننګرهار کې د ښځینه فعالانو اندېښنې راغیاتې کړې. نن چې موږ د ځینو ښځینه فعالانو سره خبرې کولې، دوی نن اندېښنې ښودي او دا ځل جدي اندېښمنې وې او غوښتنه یې کوله چې باید د دغې قضیې عاملین ونیول شي، او که ونه نیول شي نو په راتلونکي کې به دغه ننګونې لا پسې زیاتې شي، اندېښنې به زیاتې شي او ښځې به له سختو ننګونو سره مخ شي. نو که څه هم چې د دې پېښې په تړاو باندې تر اوسه پورې هیچا څه نه دي ویلي او نه یې هم مسؤلیت چا تر دې دمه منلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. ولسمشر اشرف غنی نن یو ځل بیا د انتخاباتو لاره د واک پر لیکت ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د آسیا د زړه کانفرنس یا د استانبول د پروسې په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل دی چمتو دی چې د سولې لپاره انتخابات وکړي. داسې انتخابات چې نړیوال څارنه پرې وکړي او رڼې سرتاسري او عادلانه وي. ولسمشر غنی همداراز د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د اوربند غوښتنه وکړه. په غونډه کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویل چې د افغانستان شخړه پوځي حل لار نه لري او د داسې سیاسي حل لپاره باید هڅه وشي چې د ټولو افغانانو په ګټه وي. دا غونډه په د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړه شوې وه او نن یې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د آسیا د استانبول پروسې کانفرنس د دې غونډې مهم بحث د افغانستان د سولې خبرې وي. جمهور رئیس غنی د کانفرنس ته د وینا پر مهال یو ځل بیا د ټاکنو له لارې خپل راتلونکي ځایناستي ته د واک په لیک ټینګار وکړ او زیاته کړه چمتو دی چې د سولې لپاره له وخت مخکې ټاکنې وکړي. هغه وویل
د ګورنمنت او پیس بلډینګ مست هاف ا ټایم باوند مانډیټ.
د سولې جوړولو حکومت باید د زمان مقید وي چې ټاکنې وکړي، باور رامنځته کړي او د دې پروسې دریم فاز یا برخه ته مشروعیت ورکړي. زما تصمیم دا دی چې خپل ځای یو ټاکلي ځای ناسي ته پرېږدم او زه د ټولې هغې پروسې ملاتړ کوم چې هر څومره ژر امکان ولري وشي. همداراز زه له نړیوالو څارونکو یا نظارت کوونکو غواړم چې نظارت وکړي څو ډاډ ورکړل شي چې آزادې، عادلانه او سرتاسري ټاکنې ترسره شي.
خاغر غنی د سولې خبرې هم په درې برخو پورې محدودې کړې او زیاته یې کړه هر ډول هوکړه باید د افغانستان لویه جرګه تایید کړې شوی، اوربند باید نړیوال تضمین او ته څارنه وکړي او کیدونکي ټاکنې هم باید د نړیوالو تر پراخې څارنې لاندې وشي. جمهور رئیس غنی د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونو همکاري هم مهمه وبلل او هیله یې وکړه چې د سولې په اړه اوسنی اجماع به افغانستان سره سولې ته د رسیدو په برخه کې همکاري وکړي. په افغانستان په ورته وخت کې د تاجکستان جمهور رئیس هم د دې غونډې په پای کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ملاتړ وکړ. امام علي رحمان وویل هیواد د افغانستان د وضعیت په اړه بې پروا نه دی او تل یې د دې هیواد د ثبات لپاره غږ پورته کړی دی. د تاجکستان جمهور رئیس وویل د افغانستان قضیه سیمه ییزه او نړیوال اړخونه لري او دا شخړه باید د سیاسي لارې حل شي. هغه زیاته کړه
موږ د افغانستان د نن ورځې ستونزو حل د سیاسي او ډیپلوماتیکو هڅو څخه په ګټه اخیستو او د معاصرو لارو په نظر کې نیولو چې ټولنیز او اقتصادي پرمختګونو ته زمینه برابره کړي ګورو. موږ پر دې اند یو چې په دې خبرو کې باید د ټول هیواد د خلکو ګټې په پام کې ونیول شي او برخلیک له ټولو وړاندې خپل افغانان وټاکي.
د سیاسي استانبول پروسې کانفرنس غونډې ته د نورو هیوادونو او سازمانونو د استازو سربیره د ترکی، چین، ایران، هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم وینا وکړه. دوی په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د سولې له روان بهیر ملاتړ وکړ، خو ایران او چین د افغانستان څخه د بهرنیو استر قوتو د ټینګار تر څنګ وویل دا پروسه باید د نورو هیوادونو د ګټو قرباني نه شي. په هند یا د ملګرو ملتونو په مشرۍ له اوربان ملاتړ وکړ او زیاته کړه ټول لوري باید د سیاسي حل لپاره هلې ځلې وکړي. د آسیا زړه استانبول پروسې کانفرنس کې د افغانستان پر اقتصادي اهمیت هم خبرې وشوه او ګډون کوونکو هیوادونو افغانستان د آسیا څلور لارې په توګه سیمه کې مهم وبلل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه کوي چې د افغانستان د فوټبال د خځینه لوبغاړو په جنسي ځورونه تورن کرام الدین کریم چې تر اوسه نه دی محاکمه شوی ژر تر ژره ونیول شي. د بشري حقونو د څار نړیواله اداره بیا وایي چې د کرام الدین کریم نه محاکمه دا ښایي چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ څومره ژور او پراخ دی. د فوټبال خځینه ټیم یو شمېر غړو ویلي وو چې د فوټبال فدراسیون پخوانی مشر کرام الدین کریم دوی په جنسي توګه ځورولي او تر هغه وروسته د فوټبال نړیوال فدراسیون ورزشي محکمې دای د ټول عمر لپاره د ورزش له اړوندو فعالیتونو منع کړ. 25 کلن کریم پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي خو تر اوسه پورې محکمې ته هم نه دی حاضر شوی. افغان حکومت ولې نه دی توانېدلی چې له کرام الدین کریم سره قانوني چلند وکړي؟ په دې اړه به ملالۍ بشیر تفصیلي راپور واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د کرام الدین کریم نه نیول کېدل یا نه محاکمه کېدل په هیواد کې د جنسي ځورونې پر وړاندې د چپ پاتې کېدو او مافیت فرهنګ پیاوړی کوي او پر عدلی او قضایي سیستم د خلکو اعتبار ضعیف کوي. د دې ادارې کمشنری شبنم صالحی د مارچ په 9 نیټه د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته ویل
د کمیسیون غوښتنه له ټولو کشوي عدلی او قضایي حدون دا چې کرام الدین کریم دی هر څومره زر چې امکان ولرونی ورشي او عدالت منګول ته وسپارل شي د خطر چې ده نه نیول او د عدالت نه تطبیق د حکومت له یو له اساسي اصول نه چې قانون حاکمیت ده هغه متضرر کی او د خلکو باور پر حکومت باندې او پر عدلی او قضایي سیستم باندې لمنځځي.
تر دې مخکې د همدې ادارې رئیس شهرزاد اکبر هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندیښنه څرګنده کړې و چې د جنسي ځورونې دومره ناندرزه قضیه لا هم ناحل سوی پاتې ده.
متاسفانه فرهنګ مافیات یکی اساسي پای اصلي افغانستان بوده د سالای
د مافیات فرهنګ چې افغانستان ته په تیر دوه سیزو کې له اوښتو زیانونو یو دی او یو بیلګه د کرام الدین کریم قضیه ده چې پر وړاندې د جنسي ځورونې جديد تور نه دي خو تر اوسه نه هم نیول سوی او نه محاکمه سوی دی. دا د اندیښنې وړ خبره ده. د ننیول کېدل هغه زړور شوځو او انجونو ته هیڅ ش پیغام نه رسوي چې د جنسي ځورونې وضعیت افشا کړ.
بس نو فرهنګ سکوت فرهنګ مافیات تقویت بشه.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې په دې اړه اندیښنه څرګندوي چې تر 2 کاله وروسته هم افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم د هغو تورونو په خاطر ونیسي چې د فوټبال ټیم ښځینه غړیو پر د پوري کړي چې دوی جنسي ځورولي. لشتر لږه 5 افغان لوبغاړو پر د تور پوري کړي و چې له 2014 کال څخه تر 2018 کال پورې دوی په جنسي توګه ځورولي. هغه مهال یو شمیر رسنوی راپورونه ورکړل چې کرام الدین کریم د فوټبال پر یوې ښځینه لوبغاړي تر جنسي تیری وروسته هغه او کورنۍ د چپ نه پاتې کېدو په صورت کې په مرګ هم ګواښلی وو. د 2019 کال په فبروري میاشت کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان راپور ورکړ چې لږ تر لږه 40 ښځو د کریم او په افغان فوټبال فدراسیون کې پر ځینو نورو چارواکو د جنسي ځورونې تورونه پوري کړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا دا تورونه وڅېړل او د تحقیقاتو په نتیجه کې وموندل چې کریم لخپل دند ناوړه ګټه اخیستی او د فوټبال یو شمیر ښځینه غړي جنسي ځورولي. کریم مخکې پر ځان لګیدلی تورونه رد کړي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې زه دا قضیه تعقیبوم، لخپل حقونو دفاع کوم. په دې قضیه کې ګټون کیم، افغانانو ته ثابتوم چې دا د سیسل کوم راغله او چا یې ملاتړ وکړ.
دا سیمهال چې د افغانستان لوی څارنوالۍ له کورنۍ چار وزارت څخه د کریم د نیولو غوښتنه کړې وه. د 2019 کال د جون میاشتې په 8 نیټه فیفا په یو اعلامیه کې وویل چې دغه ادارې د فوټبال په برخه کې د تل لپاره پر کرام الدین کریم بندیز ولګاوه او د $1,000,000 جریمه کړ. تر دې یو ورځ وروسته د جون په 9 نیټه افغان چارواکو د کرام الدین کریم د نیولو امر وکړ خو د کورنۍ چار وزارت هغه مهال ویلي و چې دی پټ سوی دی. له دغه شدو چې پر کریم یې د جنسي ځورونې تور پورې کړی یو خالده پوپل ده. دې هغه مهال د فیفا دا پریکړه ستایلې وه خو اوس وایي چې یو شمېر دولتي ادارې غواړي دا قضیه له پامه وغورځوي او له خلکو هېره سي. دې د تیرې دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
قضیه جریان داره، همه کسی نیست که
قضیه روانه ده خو څوک نسته چې پوښتنه وکړي. افغانستان پولیسو یو ډول ښکاره کړه، ورغلل پنچیر ته چې کرام الدین ونیسي خو دا یوازې یو ننداره جوړ کړه. ګواکې موږ غواړو کریم ونیسو خو ځای خلک نه غواړي چې موږ دی ونیسو. لا په دغه قضیه هیڅ خواته نه دتللې. له ډیرو نږدې سرچینو مې اوریدلې چې کرام الدین په آزاد توګه له کابل تر پنچیر تګ راتګ کوي. هلته یې کور نه دی.
خالده پوپل آزادی رادیو ته په خبرو کې زیاته کړه چې هغه څارنوالان او قاضیان چې پر دې قضیه کار کاوه تهدید سوي او څو ځلې تغییر او تبدیل سوي. کله چې مولا لوی څارنوالۍ څخه په دې اړه پوښتنه وکړه چې ولې دا قضیه تر اوسه بې پای پاته ده، د دې ادارې ویاند جمشید رسولی داسې ویل:
موضوع رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان
د فوتبال د فدراسیون د پخانی رئیس پاړه په هیواد کې د نن او د باندې پلټنې بشپړې شوې دي او دوسیه محکمې ته استول شوه. محکمې په قضایي غونډه کې ځانګړې پریکړه کړې چې په محکمه کې به د افغانستان د فوتبال د فدراسیون د پخانی رئیس له حضور وروسته په دې اړه پریکړه کوي.
پس از در محکمه در زمينه تصمیم اتخاذ خواهند کرد.
د شاغلی رسولی په وینا کله چې کرام الدین کریمونی ولسو لوی څارنوالي به لازمی اقدامات وکړي او نوې دوسیه به د پریکړې لپاره محکمې ته ولیږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت چارواکو مخکې ویلي و چې کرام الدین کریم پټ دی، خو د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې هغه په آزاد توګه علني مطبوعاتي کانفرنس جوړ کړ او ویل چې حاضر دی ثابت کړی چې مجرم نه دی. لوی څارنوالي د کریم د نیول کېدو حکم د 2019 کال په جون میاشت کې صادر کړی و، خو یو کال وروسته د 2020 کال د اگست میاشت شتي په درويشتمه نیټه افغان ځانګړو ځواکونو د پنشیر ولایت په بازارک سیمه کې چیرته چې ویل کیږي د افغانستان د فوتبال فدراسیون په خوانی رئیس کرام الدین کریم اوسی د د نیولو په هدف عملیات وکړل. یو ورځ وروسته د پنشیر مرستيال والی محمد امین صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې دا عملیات به نتیجې پاتسول ځکه د په خبره د سیمه خلکو د ځانګړو ځواکونو مخاوني ول. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د آسیا څنګ مشر پاتریشیا گاسمن د دې پیښه په خبرګون کې ازادي رادیو ته ویلي و چې په افغانستان کې ستونزه دا ده چې زورواکي او جګړه ماران د ځان د خوندي ساتلو لپاره خپل ملیشي لري او دا ملیشي قانون ته درناوی نه لري. د دې ادارې مشر څېړونکو هیدر بار بیا په دې باور ده چې افغان حکومت نور له دې قضیه لاس اخیستی دی.
The case of Kerem الدین Karim really illustrates
د کرام الدین کریم قضیه دا څرګندوي چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ څومره ژور او پراخ دی. دا څرګندوي چې حکومت د دې لنیول نور لاس پسر شوی، که څه هم پر د تورونو ډیر جدي او کاغذي کارونه هم شوی دي او ټول په دې قضیه خبر دي. حکومت باید په دې اړه شرمنده وي، خو دا څنګه ښکاري
there's any embarrassment or shame about it at all.
خود افغانستان د کورنۍ چار وزارت بیا وایي چې حکومت اوس هم ژمن دی چې کرام الدین کریمونی سي او محکمې ته وړاندې کړي. د کورنۍ چار وزارت ویان طارق آرین د مارچ په 22مه نیټه په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
هیڅوک د قانون نه پورته نه دی. مونږ د سارنوالي حکم په هر حالت سره تطبیقو او په دې برخه کې کلک جدیت موجود دی. کچېری کرام الدین په هر ځای اوسېږي مونږه خپل اقدامات به تر سره کوو، خو مونږ ډېر په وخت سره متکینه یو ځکه چې حکم موجود دی، د سارنوالي حکم مونږ سره شته دی، خو په فرصت سره مونږ حتمن د قرار د سارنوالي تطبیقو.
د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې د قضیه تجمنتیا تکراروي چې له افغان ولسمشر څخه نیولې په کابل کې د امریکا تر شارز دافیر پوري ټولو په دې قضیه کې د عدالت عملی کېدو غوښتنه کړې ده. په 2019 کال کې د بشري حقوقو په اړه د امریکا د بهرنی چارو وزارت د کلنی راپور لمخې د شذنه فوتبال ټیم د اتولو بغاړو تجربه شي، هغه شوه چې جنسي غوښتنې ردولې، لټیمه و استلسوي او هغه چې په دې اړه علني شکایت وکړ له تهدیدونو سره مخامخ شوه.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
زموږ غږ آزادی رادیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالۍ د حکومت درې جګپوړي چارواکي په اختلاس تورن کړي دي. دا چارواکي د ولسمشر پخوانی سلاکار محمد همایون قیومی په واشنگتن کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی او د ولسمشر پخوانی سلاکار شاد محمد څرګندي. دوی د افغانستان د سفارت د دیوال په پروژه کې پر څه باندې 190,000 امریکایي ډالر اختلاس تورن شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لوی سرنوالی ازادي رادیو ته دا موضوع تایید کړه او ویل چې د دوی درې واړه لوړپوړي چارواکو د سی بشپړې سوي د سترې محکمې ته تللې دي. شپوړان د موږ د سترې محکمې لویان احمد فهم سره خبرې وکړي، هغه هم دا تایید کړ چې د ستر مادي لوی څارنوالۍ له لوري د دې چارواکو د ستر محکمې ته رسیدلې دي، خو په هغه دوسیه کې ځینې ستونزې به د څارنوالۍ ته د سمون لپاره لیکل شوې دي. دا د ولور ده چې په دغه کې د افغانستان د ولسمشر پخوانی مشاور یا سلاکار همایون قیومی هم دارنگ پو واشنگتن کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی هم دارنگ شمعبود سرګند چې په د ولسمشر سلاکار تورن سوی دی پو څه باندې و لکه امریکایی ډالرو د اختلاس په تور باندې تورن سوی دی. موږ به په دې اړه باندې په راتلونکي کې د دغو تورنو کسانو د نظر اخیستلو کوشش هم وکړو او بشپړ راپور به اورېدونکو ته وړاندې کړو. بله،
و موردل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ درې جګپوړي چارواکي د افغانستان د سفارت په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت د دیوال په پروژه کې په اختلاس تورن کړی دی. د ننګرهار چارواکي د سکل نارنجګل کلنۍ دودیزې میلې او مشاعرې لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي په دې میله کې کورنیو او بهرنیو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې چې یو شمېر یې هلته رسېدلي هم دي. سګنۍ نارنجګل میله او مشاعره نن په 5 بجو پیلېږي.
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې نارنجګل سګنۍ دودیزه میله او مشاعره به د تیرو کلونو په پرتله د ځانګړو توپیرونو لرونکي وي. د خاغلی خوګیانی په خبره په سګنۍ دغه دودیزه میله او مشاعره کې به د مشاعرې ترڅنګ دودیزي فرهنګي او ټولنیز ننداري، د سندرغاړو کنسرتونه او د تیاتر ننداري هم وړاندې شي. خوګیانی وایي د هیواد لر او بره د هرې ژبې شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ته د ګډون بلنه ورکړي چې ځینې ورسېدلي او ځینې نور لا در رسیدو په حال کې دي.
دغه مشاعره په خیر نن مازیګر 5 بجې مخالف راغوښتي دي او د مشاعرې ترڅنګ هنري او فرهنګي ملي او بازي مراسم هم لرو. بیلابیل سندرغاړي راغلي دي د لرې پښتونخوا نه، خپل د ننګرهار نه، بیلابیل ولایاتو نه.
د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی زیاتوي دغه میله او مشاعره چې نن ماښام په پام کې ده د جلال آباد ښار په باچا خان مرکز کې جوړیږي او خلک کولی شي چې په کې په آزادانه ډول ګډون وکړي. سګنۍ نارنجګل دودیزه میله او مشاعره په جلال آباد ښار کې په داسې حال کې جوړیږي چې تازه د نارنج بوټو د ګلونو خلیص پړلي او خوشبويي د ننګرهار فضا زړه راښکونکي کړي ده. دغه میله او مشاعره هر کال د پسرلی د موسم د لومړۍ میاشتې په لومړۍ شپو ورځو کې جوړیږي چې پر ننګرهار سربیره د نورو ولایتونو او کوزي پښتونخوا شاعران، لیکوالان، فرهنګیان، د شعر مینوال او سلګونه ځایي خلک پکې ګډون کوي. یو ښکار توپیر چې د سکل په دې مراسمو کې سر له اوس ښکار یا غدا دی چې د لومړي ځل لپاره ورته د شپې لخوا چمتواله نیول شوی، هغه څه چې د ډیرو په باور شاید د امنیتي ګواښونو له مخې د خلکو ګډون پکې کم وي. خو د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی بیا ډاډ ورکوي چې ګوند د امنیت د ټینګښت په موخه یې له وړاندې تدابیر شته او افغان ځواکونو ورسره په همغږۍ د سیمې د څارنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
امنیتي لحاظ ډیر زیات کار انشاءالله شوی دی، نهایت ورته آمادګي شته دی. زموږ زړور قوتونه شپه او ورځ یې وکړې ده په منظم ډول سره، هغه ځای نه دوی څارنه کوي. بېلابېل قطعات موجود دي، ټولو درنو شاعرانو او د فرهنګ مینوالو باندې غږ کوو چې ادبي مشاعرې ته ښه په جوش او خروش سره راشي.
د یادونې د چیل تیرو څه باندې 500 کالو راهیسې هر کال په رسمي بڼه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ترسره کیږي چې په خپل اصل کې د هیواد په کچه د سترو میلو او مشاعرو په ډله کې حسابېږي. نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره په لومړي ځل د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال په 1444 کال کې د جلال آباد ښار په سپینغر هوټل کې جوړه شوې وه.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیست
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زمونږ غاغله ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو را سره اوسې د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې پر نورو مطالبو سربېره د ازادي رادیو 219 پروګرامونه هم خبرو. خدا شه به احمد شیبر ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
ناپیژاند وسلوالو نن د جلال آباد په شار کې په دوه جلا پیښو کې درې تنه واکسیناتورانه وشلې دي. د ننګرهار ولی چې اول حق مرخیل ازادي رډو ته وویل چې پر دې مېرمنو د شار په څلورمی او ومه نه هی کېدې وشوې. تر اوسه چا د دې پیښې مسولیت نه دی منلې. په افغانستان کې پروند د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک د لیش لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول په روسي پنهم کانفرنس کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه دي په نړیواله کچه وشي. شاغلی غنی زیاته کړه چې د اوربند څارنه دي هم نړیوال وکړي او کله چې افغانان د سولې او توافق ته رسی شي دا به د لوی جرګې له لوري تایید شي. نن ماښام د ننګرهار د مرکز جلال آباد په باچا خان مرکز کې د نارنج ګل مشاعره ده. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی ازادي رډو ته وویل چې په سشنۍ مشاعره کې د شیرونو سربیره نوري ننداری هم په پام کې دي. د ایران دولتي تلویزیون د یو چارواکي په وینا چونو بیوانه خیز خبر ورکړ چې تهران به د یورانیم لشل فیصد غنی کولو تر هغه لاسوانخلی چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دغه هیواد لګولې بندیزونه نه ویلري کړي. دا خبر وروسته تر دې خبره شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو رسنیو راپور ورکړ چې واشنگتن به د ایران د اټومي پروګرام لپاره د خبرو نوې وړاندې وکړي. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوې سیستم وړاندې کړی چې لدی سره به پیکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنیو نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټي په غوښ اکثریت ولایته تصویب کړه چې لمخې د هانګ کانګ په اساسي قانون کې تعدیلات راځي. دا لایحه بیا وروسته ولسمشر شی جین پینګ لاسلیک کړه. دا غو انتخاباتو لاره چې مستقیم نه وو او په کې هیڅ مخالف کډون نه و کړی د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی برد محمدوف د نوی سنا د غړي په توګه وټاکل شو. د منځنۍ اسیا په دغه منځوي هیواد کې دولتي رسنیو چې بشپړې تر څارنې لاندې خبر ورکړ چې برد محمدوف د دوشنبه د ورځې په ټاکنو کې سل په سلو کې رای خپل کړي او د مشانو جرګې غړي توبې تر لاسه کړ.
سموګ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریا 15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خرونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پل علم پرون او مهترلام کې خبريږي. ازبک کمپاینر او بلاګر چې د حکومت منتقد او د حقونو مدافع دی ورمورز د مخپټو کسانو لخوا سخت وهل شوی دی. میر عزیز بازاروف اوس پروختون کې بستری دی. د بازاروف په مشرۍ لاسګونه فرهنګیانو باندې څو ورځې مخکې هم هغو کسانو برید کړی و چې د الله اکبر نارې وهلې. صفی الله ستانکزای په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د ازبکي څانګې د راپور په حواله نور جزئیات اوروي.
اوزبک کمپاینر او د حقونو مدافع یو ډله مخپټو کسانو وهله او بد حال ته رسولې ده. میر عزیز بازاروف د مارچ 28مه د داخلي ټپونو مات پخې او مغزي ضربې لامل د تاشکند په یو روختون کې بستري شو. بازاروف د اوزبکستان د حکومت یو منتقد ګڼل کیږي. هغه له اوزبک مشرانو غوښتي چې د هوموسکشوالیټي یا هم جنس بازۍ جرمي سبغه ور ختم کړي. د بیا د هم جنس ګرایانو د یو فعال ټاپه ردوي او په بیلابیلو سیاسي او ټولنیز مسلو غږیږي.
ما ویلي چې زما په باور انتخابات منصفانه نه وو. که مسایل همداسې غیر منصفانه پاتې شي او د بیان ازادۍ حق او نور بشري حقونه تر پښو لاندې وي، ما دا ویلو چې د انتخاباتو د تحریم غږ به پورته کړم. تر دې خبرې وروسته د دولت امنیتي خدماتو ادارې خپل پلویان په ما باندې وپارول، دروغې راپورې وتړل چې زه د ال جی بی ټی پروپاګاندا مخته وړم، خو ما یوازې د همجنس بازۍ د جرمي سبغې د ختمولو غږ پورته کړی، ځکه فکر کوم دا د ټولو شخصي کار دی.
بازاروف همدارز د جاپانی انیمیشنونو او کوریایی پاپ موسیقۍ د مینوالو مشهورې اونیزی غونډې جوړوي. ځینې نور بلاګران بیا د داسې غونډو پر ضد غږیږي.
حقیقی پرووکاسیون
دا یو حقیقی پارونه ده. د مسلمانانو نړباسي چې د بیچارهګۍ فکر وکړي، زموږ عقیدو ته سپکاوی کوي، خو په وړاندې هیڅ اقدامات نکیجه.
لیکن مولرګه چوره یو
د مارچ په 28مه په همداسې وی غونډې لزګونو کسانو برید وکړ، د الله اکبر ناری وهلې. د
پولیسو په یو بیان کې راغلی چې بریدګرو یو ځوان سړی او یو ښځه وهلی دي. بازاروف لدی برید روغ وتلی و خو یو کس سخت ټپي و. پولیسو ویلی دولس بریدګری نیولی او دمګړی د هرتاړه او بلوا په تور ترې تحقیقات کیږي. د همدې پیښې په ماښام یو عیني شاهد ویلی دریو مخپټو کسانو په بازاروف باندې د بیسبال د بیټونو گزار وکړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دغه برید غندلی. د همدې میاشتې په لومړیو کې دغه سازمان په ازبکستان کې د حقونو د نقص په اړه یو بیان هم خپور کړی و. په بیان کې راغلي چې په ازبکستان کې هغه سړیان چې په خپله خوښه له نورو سړیو سره جنسي رابطه نیسي له خپل سرو توقیف فونو پختونو محبسونو کوربندې گواخونو او اخازه سره مخ کیږي. تر برید د مخه بازاروف ویلی و چې پولیسو ته د آنلاین گواخونو احوال ورکړی و خو د ویلی هیڅ اقدامې په اړه و نشو.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د دې مینارې خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو دا ده چې څنګه جلې یا خزه کولی شي د خپل میړنه د طلاق حق په خپل واخلي. د افغانستان د مدني قانون پر بنسټ خزه کولی شي چې د طلاق وکالت په خپل واک کې واخلي او د ضرورت په وخت کې ورنه ګټه پورته کړي. خو خزه څنګه کولی شي چې دغه وکالت په قانوني بڼه ترلاسه کړي؟
ټول انجونی باید د نکانه مخ کې په خپل نامزد باندې ځینې شرطونه وټاکي او دا شرطونه باید
یوه خزه که له خپل میړنه د طلاق وکالت مخکې له نکاح څخه واخلي څه وخت کولی شي چې له خپل دغه حق نه قانوني ګټه پورته کړي؟
هر هغه جملات او مفاهیم چې په نکاح نامه دی هغه خپل حقوقي بڼه لري.
که د خزې او میړه ترمنځ د ګډ ژوند په ټولو چارو کې همغږي وي دا به د دواړو لورو په اروایي حالت څه اغیز ولري.
د دغو شرایطو تړل او د دغو شرایطو جوړول او ساتل خورا کومک او مرسته کوي سي د خځې په سکون آرامش کې.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې خځې په غږ پیلېږي.
قات متريخ و د کور ټول خدمت هم په ما باندې و. خیاطي به مې کوله، د بچو خرچه به مې نور کوله. د بچو خرچه مې د خیاطي نه پوره کړې ده او دروغ رنزور غم هم راته نه کوله. ډېر په بیرحمانه توګه زی و حلمه مجبوره شم زه لاړم دغه ته محکمې ته عریضه مې باندې وکړه چې محکمه کوم دې وختله دې التمن کړی دې دا من کړی دې هغه به قبول کوله. چې ما ورته ویل چې ما اولادونه خپل شاهد دي، غټ غټ اولادونه مې دي، بالغ دي ټول. نو هغه راته ویل چې دا اولادونه شاهدین نه قبوليږي. تر اوسه پورې هم دغه سي بسرنوشت ژوند مې روان دي.
دالی ما وچی په ګډ ژوند کې د ستونزو لکبلې ل خپل میړه سره طلاق واقع کړی دی. لیما وای د طلاق لپاره یې له مدني قانون سره سم ښکارا شواهد نه درلودل چې ثابت کړي میړه یې ورته زیان رسولې. نو له همدې کبلې د طلاق پروسه اوږده شوه. نویده بل خزه ده چې د خپلو نږدې خپلوانو کیسه راته کوي. نویده وایي د عمه لور یې له کلونو راهیسې له خپل میړه سره اړیکې نه لري. هغه وایي او ښه یې نه ښځه بیایي او نه طلاق رامنځته کوي.
په دا اتو کالو کې د پلار په کور کې پراته ده، کله هم بریندارګانې ورسره ښه رویه نه کوي او کله یا ورسره بده رویه کوي، کله بل. او د خاوند یې دغسې بې سرنوشته خوسي کړې ده. کله کله چې په دا اتو کالو کې یو ځل کدو ځلې راغلی او بیرته تلی نور نه ده راغلی، نه طلاق ورکوي او نه وړي بهر ته. ای کاش دوی دا صلاحیت اخیستی وای چې زه د خپل د طلاق صلاحیت.
د مدني قانون لمخې د خځې د طلاق اخیستو یو دلیل د میړه لخوا ورته د ښکاره ضرر رسولو شواهد دي چې یوه ښځه کولی شي د ضرر په سبب د تفریق یا جدا کېدو غوښتنه وکړي. ګلبیبي راته د خپلې لور کیسه کوي. هغه وایي لور یې د ډیرو سختیو تیرولو سره سره څلور کاله ونه توانېده چې په محکمه کې خپل تفریق د ضرر په سبب واخلي، ځکه چې هغې ښکاره شواهد نه درلودل. هغه زیاتوي
په دې زارې لاړم چې ګورم چې سارې مات ټول وینه په بغاړه او په دې ځایونو کې ده. ما ویل دا ولې ویل دا د تاسې خکومه چې وهمه خزم ده بیا لارم یو میاش بیا شلو ورس پستا چه راغلم خپلور می ویوڑا کور خپل کور ته بیا دا ما کمی تا می ویوڑا ما کما راتا ویل چی کوم زای خوګ ددا خو zarar رتا نه در ما ویل چی دا خو نه پریدی چی کله خشی بیا ما زما کور ته پریدی بول ورس لارم چی ګورم چی دواړه په خیمات کړه ده پوس پنه وهلې ده داس ظلم ما ویل چی طلاق ور نشی ساتل نو مالور خوشی ک ویل زما په قانون کې دا طلاق نشته زمونږ واسه د دې سره نه رسیده قاضی به ویل چې تزت شاید راوړه خا چې د پاغه باندې دروازه خول د زده کوم ځای نه شاید راوړم نم سایه ور سره نږدې نه د پومنس کې کوسه ده نو شاید کوم
په افغانستان کې نږدې ټول خلک په دې باور دي چې د خزي او میړه جدا کېدل یا خزي ته طلاق ورکول یوازې د نارینه حق دی خو د افغانستان د مدني قانون لمخې یو خزه په څلورو حالاتو کې کولای شي چې لخپل میړه سره طلاق رامنځته کړي یا په محکمه کې د تفریق اخیستلو غوښتنه وکړي اول باید خزه د میړه لخوا ښکارا ضرر ثابت کړي لکه د وهلو ټکولو نخي دویم باید خزه ثابت کړي چې میړه یې ورته نفقه نه ورکوي دریم باید خزه د میړه په وجود کې داسې عیب ثابت کړي چې علاج یې ګران وي لکه د میړه اقامت څلورم باید خزه د میړه اوږدمهاله غیابت ثابت کړي ترڅو د محکمې لخوا د تفریق وړ وبلل شي د قانون لمخې خزه پراته له دغو شرایطو لخپل میړه څخه نشي جدا کېدلی خو که یوه خزه تر نکاح وړاندې شرط په توګه د طلاق حق ترلاسه کړي کولی شي چې د یادو شرایطو پراته لخپل میړه نه جدا شي د کابل اوسیدونکي فاطمه وایي د نکاح نه مخکې باید خزه په نکاح خط کې د یو شمېر حقوقو د خپلولو غوښتنه وکړي ترڅو له واده وروسته د اړتیا په وخت کې لستونځو سره مخ نشي
زما له نظر خزي یا انجونی د نکانه مخ کې د طلاق حق باید په خپل واخلي ځکه دا ډیر مهمه مسله ده باید په هغه نکاح خط کې باید یادونه وشي چې پیغله کولای شي پس له واده څخه تعلیم وکړي کار وکړي
د بشري حقوقو د قانون لمخې کایو خزه په زور واده شي وي او میړه یې د خزي له خوخي پراته ورسره جنسي اړیکې نیسي دا پر حقی خزی د جنسی تیری په معنا او یو جرم دی د حقوقو له نظر کله چې یو خزه وغوړي د خپل نکاح د وړاندې شرط نه استفاده وکړي نو خپل نکاح خط به محکمه ته ورکاره کوي حقوق پو په هندوی محمد یوسف فرید وایي د خزی نکاح خط د رسمي وثیقې بڼه لري او د اجرات وړ دی
کوم شرط نه چې په حنفی فقه کې د نکاح وړاندې شرط په توګه قانوني بڼه لرلای شي د مثال په ډول شزه یو شرط دې خپل میړه ته په دې معنا چې چیرې میړه ووالي چې دوهمه شزه وکي شرط دې دا دی چې باید خپل د شزه څخه موافقه واخلي چې چیرې دغه شی د نکاح نامه په متن کې ولیکل شي دغه خپل قانوني بنه اخلي هر هغه څه چې په نکاح نامه کې لیکل کیږي یو وثیقه ده د وثیقه په محکمه کې ثبت کیږي هر هغه جملات او مفاهیم چې په نکاح مادي هغه خپل حقوقي بڼه لري
د اروي پلاوه په کور کې د میړه او خزي په یو بل باور او ډاټ د کورنۍ د آرامتي علامل ګرځي ارواپو استاد شرف الدین عظیمی وایي کمیړه او خزه د ګډ ژوند په شرایطو سره سلاشي دا بد دوی راتلونکو ژوند له ناخواله وژغوري هغه زیاتوي
راته لشکره چې د طلاق حق د دوی مخځې نه کولو حق د دایمي او ډیر سفر نه کولو حق د ډیر اولادونو نه راوړلو حق او همدسه په ګډ ژوند کې یا په جدا ژوند کې د ژوند او زندګۍ حق د ټولو هغه څه دي چې له خځې سره کومک کوي چې مخکې واده باید په نظر کې ونیسي او دا لوړاندې له خپل خوان سره تضمین او بیمه کوي دا د ګډ ژوند د تاوتریخوالي د دویمې ښځې د جدا او نه جدا ژوند د انصاف او نه انصاف ژوند د مصرف او نفقې او نه نفقې ژوند او چارې او همدا ډول د طلاق مسله ټولو برخو کې کومک کوي او دا زه غواړم وړاندیز وکړم چې ټول خځې په افغانستان کې هغه نجونې او هغه څوک چې واده ته چمتووالی لري او غواړي کورنۍ جوړه کړي د دغو شرایطو تړل او د دغو شرایطو جوړول او ساتل خورا کومک او مرسته کوي سي د خځې په سکون آرامش او د آینده ژوند په برخه کې
د استاد شرف الدین عظیمی خبرې مو واوریدي اوس به تر نکاح د وړاندې شرط په توګه ل خپل میړه سره د نکاح د انحلال په اړه د عامو خلکو خبرې واورو
سما
زمانه مدینه ده د کارتینه وسیدون کې ما ټول انجونی باید د نکانه مخ کې په خپل نامزد باندې ځینی شرطونه وټاکي او دا شرطونه باید په نکاحت کې ولیکي ځکه چې اکثره نارینه په خپل خبرو بیا ورسته ولر نه یي تغییر کوي او بیا به د انجنۍ په ژوند کې ډېری سنځي جوړ کی لکه ور باندې بیا به بلخزه وکي یا به وظیفې ته نه پریږدي نو دا خدای چې شرطونه مخ کې تر مخ کې ولیکل شي
زمانم تریاله ده ارزان قیمت سیدون کیم د افغانی دود او دستور د نگانه کو ګورو د خزه طلاق ول د میړه صلاحیتی
زمانه محدیته د کابل ولایت اوسیدونکو ما ازما په نظر هر انجلی باید د خپل واده نه مخکې خپل نامزد باندې یو څو شرطونه پریږدي چې تر څو چې په آینده کې ورته ستونزې پیدا نشي او ژوند یې تضمین شي
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې بعد د خزو د فعالې عفیفه معروف خبري واورو چې مګور سره د یادې موضوع په تړاو مرکه کړې ده اغلی معروف کا په سر کې راته وایي چې د میړه او خزي په کورنۍ ژوند کې په یو بل باور او ډاټ څومره د کورنۍ د آرامتیا لامل ګرځي او که دغه باور او ډاټ نوي پایلې به چوي
کوم ځوانانو په کورنۍ کې د تاریخوالي چې پیدا کیږي کېدای چې مشران دوی سره کېنی دوی مشکلات واوري او دوی دواړو ته قناعت ورکي او حتی که دوی مشران حضور نه لري یا هلته نږدې ورته نه وي کېدای چې همکاران ورته کښېني او میره ته د میرمنې خوانه او میرمنې ته د خپل خاوند له خوانه ډاټ ورکي ورته وایي چې داسې ته فکر کوي داسې چې شک لري داسې نه دی دا سم سړی دی موږ یې پیژنو یو شخصیت دی یو با اعتماد انسان دی دلته زموږ سره ډیری وخت کار کړی او که داسې وي چې دا قصدن دا کارونه کېږي نو داسې ژوند بیا د دوی پر ماشومان باندې ډیر بد تاثیر کوي نو دوی د کوشش وکړي چې اول خپل مشکلات رفع کړي بیا داسې پروسه شروع کړي چې په هغه کې د دوی ماشومان پیدا شي او خپل ماشومان ورسوي
څنګه کېدای شي چې ښځه او میړه په خپلو منځو کې د ډاډ او صمیمیت فضا رامنځته کړي او د دغه فضا پر رامنځته کولو کې کوم لوری زیات مهم رول لري
په ژوندانه کې ډېرې لوړې ژورې راځي چې انسانان باید دغه تحمل وکړي او علاوه د دینه چې په خپل تعامل لري خپل اولادونه خپل د کورنۍ نور غړي ته باید وخصوي چې د مشکلات تحمل وکي او خپل کورنۍ ژوند برباد نکي او که کوم میړه او میرمنې ترمنځ به باوري منځته راځي نو دوی باید دا به باوري بل ته مخامخ وایي د پټینې کې ځنې داسې شک پیونه کې مخامخ ورته وایي چې کوم موضوعات دي ان شاء الله چې هغه رفسي بیا که رفقی جنم د دې ارزښ نه لري چې د کور ټول عذاب باید د غسخه یعنی توتریخوالی ویني او متاثر شي متضرر شي باید چې دوی تحمل وکړي
اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د خزی لخوا د طلاق حق د نکاح د وړاندې شرط په توګه تر لاسه کولو ته ځانګړې شوی و هم دومره و تر بیا د خدای پامن
لیمواله څنګه زره چې دا سمې بدی سیګي
بواسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علي ان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسونو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام. خدای دې د پیپسی بوتل نه څخه جوړوي. اوس خو نو د ډیرو انسانانو او د پیپسی بوتلونو بیا ورزښت سره یو شی شوی دی. مقصد یو بار مصرف لزانه ما جوړوي. د خبرونې په پیل کې هغه مرکه دراوړو چې د مونږ خبریالي د مهمو چارو له وزیر سره کړی ده.
وزیر صاحب کدی خو کوي مرکه و پایل کړو؟
پایل به کې ما ور خطا کېږه دا وای چې دا بلوس چیرته اخیسی دی؟ شایسته دی
سترګي مو خایسته دی وزیر صاحب. دا مې ورور له کاناډا را لګلای دی.
رښتیا؟
اوهو
ته به یو کار وکړې راته.
څه ډول کار؟
کدی له ورور دا مارکیټ ادرس واخلی له کوم نه چې تاته دا بلوس اخیسی دی ځکه زه به اونی ورسه کاناډا ته سفر لرم نو چې هغه مارکیټ ته معلوم شي وا به خلم ځنی ډیر می خوښه.
سمه ده زه به می ورور ته تلیفون وکم چې ادرس راولیږي. نه اخ می دروغ وایل ورته چې ورور می له کاناډا را لګلای دی کنه ما خودلته په کوټی څنګه کې اخیسته دی او ورور خور خو می له د مکتب نه د اخلاص شوی
په څه چرت کې لړګه
هسه ما ویل کاش کې می د ادرس پوښتنه هغه وخت ری کړی وای.
زه خیر دی پرون می دورې لري وعده ته تللم خیشان مو ډیر اصلي خلک و ټول په بهر کې اوسېدل دا څه شایسته شایسته جامې اغوستي چې سترګې نه ترخته.
هو د بهر شان کله دلته پیدا کیږي دلته خو ټول کم اصل مالونه راوړي.
و رښتیا وایې ابل ورځ به هم دا خبره د وزیرانو په شورا کې یاد کړم ټول را پرې وخندل وای تم بیا کار پاتې چې د شان په اصلیت پسې ګرځې شکر باسه چې دومره پیدا کیږي هم شدي.
اوه د دنیا ټول بې کیفیت شیان هم دلته را روان دي.
رښتیا وایې ابل اونۍ مې د یوې خورلنې د زوی واده و چې کتل مې ناوې ته یې ټول کم اصل شان اخیستی وه هغې له ویل چې د هر څه مې له دوبۍ ورته راغوښتي وه.
ښه نو چې د دوبۍ کم اصل وي دلته به اصل له کومه شي؟
چې رښتیا درته ووایم کاناډا ته چې ځم یو مقصد مې همدا دی چې لږ با کیفیت شان ځان ته واخلم ځکه اوس خو وزیره یم او هر ډول محفلونو مجلسونو او ودونو ته چې ځم نو بیا کیفیت لباسونه او شان بد راسره ښکاري که څنګه؟
رښتیا وایې وزیر صاحب دا د بهر ته لومړی سفر دی؟
نه یو ځل دوبۍ ته هم تللی وم خالتم ششان نو مقصد دومره چې دی وزیر له شان سره دی برابر وي.
خلک وایي چې د جرمنی او ایتالیا جامع او نور شان ډیر ښه دي.
ما هم اولیدلی دي که امکان درلود نو د یو دوه ورځو لپاره به په جرمنی کې هم پاتې شم او لږ شاپینګ به وکم. په دې دنده هم اعتبار نشته اسنه چې بیرته پر طرف شم او د اروپایي جامو او رایش سامانونو ارمان به مې په زړه کې پاتې شي.
وزیر صاحب کدی ما مانی چې کاناډا ته ولاړې همالته ځان پولیس ته تسلیم کا او ورته ووایه چې بیرته نظم زما ژوند په خطر کې دی.
دا دې هم ښه خبره وکړه په دې هم غور کول پکار دي حسنه چې بیا د دې ارمان هم وکړو.
وزیر صاحب مرکانه پایلو
چې رښتیا درته من اوس زه یې سالګرې ته خبره يم او کور نشم خپکیږي ام دا اوس مخکې لارج ګات سره اغلم چاله ايش مې هم خراب نشي که خپکیږي نه مرکه به سبا در سره وکړم. څنګه
صاحب د نن خبرونه لپاره مو پلان کړی ده
ځینن بل څه نشر کی. اوف سبا ته بیا وي ترجمې ته خبره يم نو زه بل سبا تر اس.
والی
زکچه
والی د تلفون جوړولو کیسه ګرم شوی
زکه چې د بانکی حسابونو د بلاک کولو خطر زیات شوی.
والی د شیر بازار سور شوی
زکه چې عاشقان معشوقته ورسیدل.
والی قدرت سړی له خپلوانو آشنایانو لری کوي
زکه چې سړی ډالر ته نږدې کوي.
ولې د سړی احساس په غریبۍ کې ژوند یو مستوي
ځکه چې په خانه او پیسېداري کې احساس بل غریب ته ورزي.
ولې مطبوعات جنگ ګرموي
ځکه چې د جنگ له برکته فن ترلاسه کوي.
ولی اوس عاشقان لیوانین کیږي نه
زکه چې لیوانتوب موبایل پټ کړای او خلک ګمان کوي چې له چا سره به کار وی.
بانکونو د غلاو ډول هم بدل کړ، ځکه پخوا به غله په نغدو پیسو پسې ګرځېدل، خو اوس چې خلک پیسې په بانکونو کې اچوي نو غله د نورو شیانو د پټولو تصمیم نیسي. لکه داسې
څه دې وکړل؟ معلومات دې پیدا کړل او کنه؟
هو، یو څه معلومات خو راته وشول.
نو څه وخت پرې ورځو؟ د خیره
ور به شو، خو ورتګ مو لږ څه خطرناک دی.
څه خطر لري؟ کمنیتی پوسته ورته نږدې وي، خو لاخه ده. د کور خاوند د پوستې په ډاډ بېغامه خپل خوب کوي، او چې په لغته یې ووهې هم نه راویښېږي. وایي پوسته شته، غل نه شي راتللی.
امنیتی پوسته چې ورته نږدې وای، خو زه یې هم په کیسه کې نه کېدم، ځکه پوسته به مو په جریان کې اچولې وه او خپله برخه به مو ورکړې وه.
نو څه ستونزه ده؟
وایي په کور کې یوه زړه ښځه ده او هغه ناروغه ده، تر سهاره ټوخیږي او ویښوي. وایي کله کله خو یې چې ټوخی پسې واخلي نو په انګړ کې ګرځي.
مال چیرته دی؟
مال د زړې د کوټې په څنګ کوټه کې، د هغې د انګور په بکس کې دی. خو دا یوه خبره شته چې انګور یې له میړه سره د پلار کره تللي او ښایي نن شپه هیڅ رانه شي.
دوی څه کار کوي؟
سړی دوکاندار دی او ښځه یې معلمه ده.
نو بیا خو به دومره څه نه وي ورسره ګوره چې پغلا وارزی
شته ورسره. ولی ونیا ډیر زیات مال دی ورسره.
نو بیا به راوړو څنګه؟
د مال وزن او جم کم دی، خو قیمت یې ډیر دی. کولی شو چې په جیبونو کې راوړو.
نو دا سره زر دی که الماس؟
نه سره زر دی او نه الماس، خو پیسې درې جوړیږي.
والا ورته سودا مې دکړه،
زه بیا به یې ووینې.
خزه خو ټوخیږي.
ما پسې ګرځه، راځه احتیاط کوه چې پخې په چیونه لګېږي.
ټوخی را نږدې شو.
مغرېږه دارانه، سترګې سم کار نه کوي، نه مو ویني.
اوس چېرته ځو؟
دغسې راځه، په کړکۍ وراوړو.
ښه که خلاصه وي.
خلاصه به وي، اوس ګرمي ده، څو کړکۍ نه بندوي.
چې ښځه او مېړه نه وي راغلي؟
تا خبرې مه کوه راته، په دې توره شپه کې نه دي راغلي.
اوس څه وکړو؟
خواکو نیسه چې د چا غږ شته که نه؟
نه، د چا غږ خو نشته.
نو چې غږ نشته، راځه په کړکۍ راواوړه.
ښه نو اوس دغه مال راوباسه چې څه شی دي، زه خو دې له سودا مړ کړم.
دغه دی، دا یې هم مال.
د موبایل کریډیټ کارتونه زه دې ده ته بیولم.
او ولیونیه، چې کم وي د 50,000 نه زیات کارتونه دي په دې وخت کې. تا ته لکه چې دا کم ښکاري.
نو دا د معلمې کره د کومه شول؟
اوسا دا په امتحانونو کې له شاګردانو رشوت کې اخیستي وو.
نو چې د رشوت خور کور دی واهه، خو د کوم قاضي یا سارنوال کور ته به تللی وي.
ولیونیه، هغوی پیسې په کور کې نه ساتي، چې څنګه یې واخلي بیا یې بانک ته رسولي وي. اوس موږ ته راپاتې همدغه د کریډیټ کارتونو غلا ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو هارون ګلزاد، ستاره مینی، حسین حکمت، صادق سپینغر، رڼا هوتک او حیا وریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
ساعت